ول شول د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان چې په دریو جلا جلا پیښو کې نیول شوي وختل چې نږدې 4 کیلوګرامه هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دا نشې مواد په 309 کپسولونو کې پټ کړل شوي او د حامد کرزي د هوایي ډګر لاري په خونو خېټو کې هند ته قاچاق کول. د سکل پایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه 100 کسان نیول شوي چې د هوایي ډګرونو لاري بهرنیو هیوادونو ته نشې مواد قاچاق کول. په هرات ولایت کې یو ایرانی د 10 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی آزادۍ رادیو ته وویل دا کس هغه مهال په اسلام کلا کې ونیول شو چې په خپل بارورون کې موټر کې له هرات ولایت څخه ایران ته 130 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول.
د اسلام قلعه د ټایر موټر
د نشي مواد چې 130 کیلوګرامو د موټر په ټایر کې پټ کړ شو او د اسلام کلا پر پوله له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیدل. دا قاچاق کوونکی دی وګاونډي هوا تابع دی چې دوسیه د چیرلو په حال کې ده.
جریان
د اسلام کلا پوله د نشي موادو د قاچاق په لاره وخته ده. پر دې پوله له ایران څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد را قاچاق کیږي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 50 ټنه نشي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهمیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په دوو کارخانو کې 50 ټنه اومه او 200 کیلوګرامه پاخه چرس نیولي او تر ماینی وروسته یې سوځولي دي. او د ونی وروسته په خداده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څخه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړی پیښه کې پولیسو په سرخرو ولسوالۍ کې نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټ کړ شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 20 کیلوګرامه هیروین او 40 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې یې د جلال آباد ښار ته قاچاق کول. د دې نشي موادو د قاچاق په تور و کسان نیول شوي چې دوی خزیدي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان ځامیز واکونو په هلمند ولایت کې د مرجی ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړی ده.
ابو حوال لحاظه دې ته زمینه مساعده وه چې وسلوال مخالفین هغه ساحې چې ته د پوشش دي په هغه ځای کې د کوکنارو کښت وکړي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په غزنی ولایت کې یو شمېر قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپلې نجونې به معتادو ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي.
په کتله ما سره پودرې نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې اوس بلا وا ماتې نه پرې.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د 40 بستریز روغتون په اړه د اجتماعي کارپو نوید عبدالعزیز سره مرکه لرو.
مونږه صحاوی ټیم دې په مکاتبو کې مساجدو کې او په پوهنتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو. اوس پرونه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په موضوع باندې پیل کوو. افغان نظامي ځواکونو د مرجی ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګه کړې ده. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کله چې د مرجی ولسوالۍ د طالبانو په واک کې وه د دې ولسوالۍ په دښتونو کې هم کوکنار کرل او عام خلک یې هم په زور دې ته اړستل چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. د هلمند ولایتي شورا هم طالبان په دې تورنوي چې د کوکنارو کښت ته یې لاره هواره کړې ده. ولایتي شورا وایي که افغان نظامي ځواکونو د طالبانو سیمې ونیسي نو د کوکنارو د کښت مخه به هم ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاستر نه کړنې کوي.
له 4 کالو راهیسې طالبانو د هلمند ولایت د مارجي ولسوالۍ ډېره برخه په واک کې وه. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې سازمان د کلنی راپور پر اساس د هلمند ولایت ډیر کوکنار په همدی ولسوالۍ کې کرل کېدل. د هلمند د والی ویان او مرزواک ازادي راډیو ته وویل افغان نظامی ځواکونو له 4 کالو راهیسې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز په واک کې درلود. طالبانو د دې ولسوالۍ په دښتو کې کوکنار کرل. عوام خلک هم په زور دې ته اړستل چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي.
د مرجی ولسوالۍ دښتې منطقې دي، سرسبزې منطقې دي. آب و هوا له لحاظه دې ته زمینه مساعده وه چې وسلوال مخالفین هغه ساحې چې په تا د پوشش دي په هغه ځای کې د کوکنارو کښت وکړي. دا هغه لاملونه و چې نسبتا د نورو ولسوالیو په پرتله هغه وختونه چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې وه، په دې ولسوالۍ کې د مواد مخاطر کښت ډېر کېدی او دوی هم د دې څخه ګټه پورته کوله. نه تنها دا چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې د جنګ ماشین تیز ساتلی و، بلکې د دې مفاد نورو ولایتو ته هم تللی چې په هغو ځای کې به هم د نورو ولایتونو اکمالات هم په دې باندې کېدل او یا به په هغو ولایتونو کې هم جنګ پرې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د راپور پر اساس د افغانستان په سلو کې 15 کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل. د دې تاریاکو په سلو کې څه د پاسه څلوېښت یوازې په مارجې ولسوالۍ پورې اړه درلوده. افغان نظامي ځواکونو سږ کال په 2 ولایتونو کې څه د پاسه 10 ولسوالۍ نیولې دي، خو د هلمند ولایت هغه شمالي او جنوبي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک دي هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره یوازنۍ لاره دا ده چې دا ولسوالۍ د طالبانو له واک څخه وایستل شي.
هغه سیمې چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هیڅ تاریخ کرل شوي نه دي، او هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هم یو اندازه تاریخ کرل شوي دي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي، هلته دوه فصله او درې فصله تاریخ کرل کیږي، او په دغه جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي، په هغو ولسوالیو کې لکه خانشین او دیشو او ګرمسیل او د مرجی پر دښتو باندې په دې سیمو کې کرل شوي دي. طالبان وغواړي کوکنار باندې چې هغه په یو اعلان په یو امر بندولای شي، دولت چې دغه په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي، دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس ته راوړي او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط کړي.
تیر میلادي کال په افغانستان کې لږ کوکنار کرل شوي ول چې لامل یې وچکالي وه، خو سخت کال چې اوبه ډېرې شوي او افغان ځواکونو هم د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي کړی، دا ویره او اندېښنه شته چې د کوکنارو کښت او تولید بیرته ډېر شي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
اوس غزنی ولایت زو او هلته د محتاجینو پاړه د قومي مشرانو د پریکړې پاړه معلومات ورکوو. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ ځینو قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل نجونې به محتاج ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي. دوی وایي دا پریکړه ځکه کړې چې یو شمېر ښځې د خپلو معتادو میړونو لخوا ځورول کیږي او یا په نشو باندې اخته کیږي. حقوق پوهان هم د قومي مشرانو دا پریکړې پر ځای بولي او زیاتوي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې هغه خلک د واده کولو حق لري چې خپلو کورنیو ته روزي برابرولی شي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز تنک راپور واورو.
نشه د ګڼو زیانونو ترڅنګ کورنۍ نظام ګډوډوي. نارینه اکثره وخت له کوره د باندې په نشو باندې اخته کیږي، خو مېرمنې بیا تر ډېره بریده د کورنۍ د نارینهوو په تېره بیا میړونو لخوا په نشو اخته کیږي. په دې اړه به د دریو داسې میرمنو خبرې واورو چې د خپلو میړونو لخوا په نشو اخته شوي دي.
نوم مې شکیلا ده، د مزار شریف اوسېدونکی یمه. مور مې په 15 کلنۍ کې واده کړمه. میړه مې معتاد و خو زه نه وم په خبره. زه چې به کله ناروغه شوم ده به راته وویل چې لږ تریاک وخوره ښه به شي. په دې ډول یې زه هم معتاد کړمه. یو ځل د مور کره ولاړم، هلته مې تریاک پرېښودل، خو کله چې د میړه کره ولاړمه بیرته په تریاکو اخته شومه. کیدای شي میړه به مې فکر کاوه چې په دې ډول به د ډاکټر او درملو له لګښت څخه خلاص شم.
پیش ډاکټر نه برم مریض کې شت بیا میره برش بوتم جوړ شوه.
زه دې کله زابلې نو می پوزه ډیر وخت به می جام کوتی دا پریده دا پریده نه دا شی اصاب خراب کړه څنګه ده و کتل ما سره پوره لري نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې بچا و نه اوس بل و ما ته نه پری سینا بولا جنگ به اوس سره سید یا دې بد بخت کړم اوس نو دا څه پیدا یک هغه دې پیدو سینا اوس خو عملی ده ما ته په بل وای سوس پلان شي خاص کا پلان شي خاص خدای و که زما دې نه و نه ما دې ته تلویزیون کوستی وس خاص کې ما دې ته کوستا ما نه کوستی وس خاص کې
خدیجه از مزار 4 سال است که مثلا نشه میکنم. اینا نمی خدیجه دا 4 کال کیگه چه نشه کومه. میره می معتادو ورسته زه هم معتاد کړم. ما غوښتل چې لمیړه څخه طلاق واخلم، د دې لپاره چې زنی طلاق و نه خلمه میړه می زه هم په نشو اخته کړم. په کور کې چې مو هر څه درلودل ټول یې راڅخه خرڅ کړل.
هر چیز داشتیم سودا کرد.
کورنۍ او قومي مشران مسؤلیت لري چې خلک له نشو څخه راوګرځوي. تر ټولو ګټور او موثره لارې دا ده چې خلک په نشو باندې تر اخته کېدو مخکې د نشو په زیانونو باندې پوه کړل سي. ډاکټران وایي چې وقایه تر درملنې غوره لاره ده. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ قومي مشرانو هم د احتیاط په برخه کې وقایه ته لومړیتوب ورکړی دی. دوی سره جرګه سوي او پریکړه یې کړې چې هیڅوک به خپله خور او لور معتاد ته نه ورکوي. د دې جرګې یو غړی زلمی میخیل وایي دا پریکړه یې ځکه کړې چې د نارینه معتادینو له خاطره یې ښځې او ماشومان په نشو اخته نه سي.
هغه قومونه سي یو دی، یو خروټی دی، یو دفتانی دی او بل میخیل دی. قوم په دا فیصله وکړه چې باید خپلې خوندې لونې باید داسې کسانو ته ورنکړي چې هغه معتاد وي. او د دې تر څنګ یې ډېره لویه جرمانه هم تعین کړې ده، سیاتا 40,000 افغانۍ د دې د تخطې دپاره تعین کړې ده. لوی مشکل هم دا ده چې دوی له هر شي نه استفاده کوي. د هغوی څه شتمني چې د پلار له کور نه یې ورسره راوړې ده، که طلا ده که زر ده، هغه جنې خرڅوي. د هغوی اولادونه دي مشکل ورسره اخته کېږي. او بل مشکل یې هم دا ده چې حتی د کورنۍ له ده سره په دې مشکل باندې اخته کېږي.
د غزنی ولایتي شورا هم د قومي مشرانو د دې پریکړې هرکلی کوي. د دې شورا یو غړی امان الله کامرانی وایي چې دا ډول پریکړې له نشو څخه د وقایې په برخه کې له ځوانانو سره ډېره مرسته کولای شي.
دا یوه ښه پریکړه ده. دغه کسان چې کوم په دغه نشهیي موادو باندې اخته دي، هغو ته هم یو عبرت درېږي، یو پن ورته ګرځي او وایي چې دغه کار نه مې دنیایي ګټه ده، پکې نه مې د آخرت ګټه ده، حتی د واده دپاره څوک لور هم نه راکوي. دا به د دغې بدې پدیدې چې د موږ ځوانان له تحصیله پاتې کېږي، له کاره پاتې کېږي، کور له خدمت نه پاتې کېږي، دا پریکړه به د دغو بدو بېکاره کار په مقابل کې مثبت اثر ولري او ډېر ځوانان چې په نشو اخته دي هغه به له نشو راوګرځي.
دا چې دا پریکړه د افغانستان له نافذه قوانینو سره څومره برابره ده، په دې اړه حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې یو سړی هغه مهال واده کولای سي چې له یوې خوا روغ وي او له بلې خوا خپلې کورنۍ ته روزي برابرولی شي.
د افغانستان د قوانینو په رڼا کې یو سړی هغه وخت کولای شي چې واده وکړي چې اول روغ وي او دوم دا توانایي ولري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. یو معتاد شخص سره له دې چې د کار او د نفقې برابرولو توانایي نه لري، بلکې د نورو بدبختي عامل هم ده. په اکثر مواردو کې د ښځه او ماشومانو د معتاد کېدلو سبب هم کیږي. معتاد سره واده کول دا نه یوازې چې بدبختي راولي، بلکې طلاق، د کور تښتېدل، د اخلاقي فساد، د جرم او جنایت عامل هم ګڼل کیږي. مور او پلار دا مسؤلیت لري تر څو چې د خپل اولاد د راتلونکي په هکله پام وکړي.
په افغانستان کې ډیری داسې کورنۍ شته چې د معتاد له امله یې د کور نظم ګډوډ سوی او په تیره بیا ښځې یې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که د غزنی د قومي مشرانو غوندې د افغانستان د نورو قومونو او سیمو نور مشران هم ورته پریکړې وکړي، له یوې خوا به ښځې او ماشومان له نشو څخه وژغورل سي او له بلې خوا به ځوانان د نشو پرېښودلو ته وهڅول سي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنۍ څپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په کابل کې د موتاجونو د درملنې یو رختون در پیژنو. په کابل کې د موتاجونو د درملنې سرویس بسترز رختون ډاکټرانو وایي چې دوی د نورو خدمتونو ترڅنګ د رختون څخه د باندې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لري. دا ډاکټرانو وایي دوی ته اکثر هغه موتاجین راځي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي، د نشو له زیانونو څخه نه خبره او یا د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړې ده. دا چې په دې روغتون کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې سته او په کومو لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له اجتماعي کارپوه نوید عبیدي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی په خپل روغتون کې د محتاجونو لپاره کومې اسانتیاوې لري.
2012 کال د اکتوبر په میاشت کې دغه روغتون څلوې بستریز مرکز د سی ډبلیو تر نامه لاندې یوه غیر دولتي موسسه وه. د هغې په چتر لاندې کار کوو تر 2010 کال اخیره پورې، چې بیا په 2013 کال په شروع کې د دارالامان څلوی بستریز مرکز د عامې روغتیا وزارت یو ریاست چې د مخدراتو په د غوښتنې د کمښت ریاست په نوم دی د هغې ته وسپارل شو، او تقریبا د 2013 کال نه تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت ته چتر لاندې کار کوي.
تاسو په مرکز کې روغدو کسان کوم ډول دوی تداوی کیږي؟
منګه دوه ډول خدمات لرو، چې یو ډول خدمات داخل دروختون کې دی، او بل ډول خدمات په بهر دروختون دی، په هوم بیس کې په کور کې خدمات دي. دغه دوه ډول تداوی نه دي، موږ درې مرحله کې خدمات وړاندې کوو. یو ډول خدمات مخکې له تداوی نه مرحله کې وي، چې هغه هم ناروغانو ته ترسره کیږي او هم عام خلکو ته. دویم ډول خدمات په داخل دروختون یا د هوم بیس کې مثلا د بستر په وخت کې ترسره کیږي، چې هغه ته کوم ستونزې چې لري، صحي ستونزې لري، ټولنیز ستونزې لري، قانوني ستونزې لري، کوم ستونزې چې دې رسیدګي کولای شي فوکس لاندې نسی. او په درېو مرحله کې چې دې کله موږ نه فارغ شي، رخصت شي، او د درملنې 15 خورزینه خپل دوره پوره کړي، لاغه نو ورسته دې بیا د تعقیبي پروګرام لاندې نیول کیږي. تقریبا تر یو کال پورې دې د تعقیب لاندې وي. دا په دې منظور چې یو کال پورې هغه ناروغان چې موږ فارغو دې تر ډول ډول ستونزې نور هم پیدا کیږي، لکه وسوسه مثلا د مواد مخدراتو قوت پیدا کیږي، نور کورنی مشکلات مثلا نن د زینو مشکلاتو په وجه غي بیا روغ دي شي. مخکې لدې چې دې دوباره روغ دي شي د زینو مشکلاتو په وجه، په دې پړاو کې راځي موږ سره مشوره کوي، مراجعه کوي، ترڅو مخکې لدې چې دې ځان ته ستونزه پیښه کی هغه ستونزه هواره شي. نو دغه تعقیب مرحله هم په یو کال تقریبا 12 میاشتې ده، چې په اولو دریو میاشتو کې دې موږ ته هفتوار هر هفته په اونۍ کې یو ځل مراجعه کوي، راځي دلته او دې خدمات اخلي کوم چې موږ ورته لرو، مشوره وي، کونسلنګ وي، او ځینې نور خدمات چې دوی پورې تړلي دي. دغه اول درې میاشتې هر هفته کې یو ځل راځي، بیا له هغې نه وروسته په درېو میاشتو نور کې دوی بیا 15 ورځې بعد مرکز ته مراجعه کوي، خپل خدمات اخلي، او هغې نه وروسته اخري شپږ میاشتې کې هر میاشت یو ځل.
تداوی په برخه کې 15 ورځې چې تاسو په مرکز کې دوی ساتي، کوم خدمات تاسو دوی ته وړاندې کوئ؟
کله چې ناروغ موږ ته راشي او بالاخره بستر ته ولوي، د مخکنه مراحل په تیرول نو ورسته هغه د بستر لاندې ونیول شي، بیا دلته دوه پړاو نه وي. چې لومړی پړاو د ډیټاکسیفیکیشن دی یا سمزدایي ورته وای، او دوهم پړاو بیا د ریهابلیټیشن دی یا بیا رغونه چې ورته وای. دغه دوه پړاو ته کوي په داخل د مرکز کې، چې په لومړی پړاو کې د هغه د مخدراتو کو د قطع علایم، هغه کوم اعراض چې دته پیدا کیږي، کوم نخي نخانه چې دته پیدا کیږي، کوم طبي ستونزې چې دته پیدا کیږي، لکه شکري فاجعه، اسالت او داسې نور ستونزې، هغه دردونه دا د کنټرول لاندې نیول کیږي د صحي ټیم له لوري، چې دوی ته وخت په وخت دوا ورکوي، د دې ستونزو ته بررسي کوي، تر هغه پورې چې دی د ډیټاکسیفیکیشن له مرحلې څخه وځي، چې دغه مرحله کیدای شي له 15 تر 15 ورځو یا له 10 تر 15 ورځو پورې دوام وکړي، نظر هغه د مخدراتو کو د استعمال کچې ته، چې هغه وخت سره ورو ورو کمیږي، په هغه باندې مخکې لدې چې بستر ته راشي، او نظر هغه شخص ته چې دا د مواد څومره توانای لري، د فزیکی قوت څومره ده، نظر هغه ته به فرق کوي. د مرحله خو نهایی ورځې د 15 ورځې وي، تر 15 ورځې پورې دی په ډیټاکسیفیکیشن کې وي. دویم پړاو د ریهابلیټیشن پړاو دی، چې دی کې کاملاً دی آماده دی دوی چې دی رواني جلسات واخلي، دی کونسلنګ واخلي، دی د کوم پلان د پاره چې دی راغلي، کوم اهداف چې دی ځان ته تعین کړی دي، مثلا د هغه اهداف د نه لاسته راوړلو په وجه کې دی چې دی دوباره مثلا متات شي یا ورته ستونزې پیښ شي، دی بستر بیا جلسات نیول کیږي، پلان ورته ترتیبیږي. دلته چې بیا موږ څو رقمه جلسات لرو، چې روان درمانی جلسات دي، چې روان شناسان دی ته جلسات دایره کونسلنګ دی، مشوره دی، هیده د احتیاط په بخش کې، د دې ستونزو په بخش کې، او بلاخره کوم د هي ستونزې احیانا دی ته په دغه مرحله کې پیښیږي، نو ډاکټر سیبان زموږ د دې په خدمت کې دي او دی ته تدوی وړاندې کوي.
تاسو د آگاهی عمل لپاره خلک لپاره د باندې د روختون تاسو کوم برنامه لرئ؟
زمونږ عامه پوهاوی په مختلفو ساحو کې ترسره کیږي، مکتب وی، ابتدایه، متوسطه، لیسا، پوهنتونونه هم زمونږ د فوکس لاندې انسټیټیوټونه، مساجد ته ځو. زمونږ کارکوونکي زی هغوی ته پوهاوی ورکوي، او هغه کسان چې په رسک کې قرار لري چې په دې وخر کې متاسفانه مکتب د ځینو شاګردان هغه استفاده کوي یا د هغې په کورنۍ کې کوم روک دی کس وي چې دا بیا ورځ په ورځ د دې مشکلات زیاتیږي، نو په دې خاطر باندې مونږ ساحوي ټیم زی په مکاتبو کې، مساجدو کې او په پوهنتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي، حتی بغیر له دېونه په ساحه کې په کوم ځای کې چې بیروبار وي، کوم ځای کې چې دکان وي، حتی دکاندار وي، نور کاروباری خلک وي، کوم ځای کې چې ازدحام وي، هغې ته چې پوهیږي چې دغه ساحه کې مونږ باندې خلک راټولیږي، زمونږ خبرې اوري، مونږ کارمندان ځي هغې ته پوهاوی ورکوي، هغې سره خبرې کوي، د مخدراتو په غوښتنې د کمښت په اړوند د دې اضرار ورته تشریح کوي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟ تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه سره ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې وکیل سمت خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه بار کړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د ده په اړه داسې پریکړه وکړه، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کاکا، زما یو کرایي کور په کار و.
ښه، څو کوټې کور دې په کار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وي که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لسو څخه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور راسره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه آشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک یې تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو، ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیا، ته واکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویده شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي.
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویده شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه، خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکاوي کې د نشه یي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو ته عقل نه لرې؟ تا ته چا ویل چې ته تاکاوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه آشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکاوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکا او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو، تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشه یي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل، ویده شه.
سړیا، قسم منې، دا د غم لړلو نشه یي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع که. کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب خیریت خوب وی چیز موږ د منطقي مشران دی راغوختی دی
حاجی صاحب کمال خان څه درته وای زما په نظر خو خیریت نه دی نور به نو ستاسو نظر واورو چې شر بولی او که خیر بولی
حاجی صاحب څه خبره ده څه مشکل دی چې
تاسو واکشي چې زه درته څه وایم زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسو پیژنئ که نه
نه زه یې نه پیژنم
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته را کډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي
مشکل څه دی
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشه یي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته مګر زه یې وینم چې هره ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشه یي مواد ځینې رانیسي داسې نه شي چې زموږ ځوانان هم په نشو اخته شي
رښتیا وایي
که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیسو ته خبر ورکړم
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي د نشه یي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ
حاجي صاحب ستا اندېښنه هم پر ځای ده خو چاره څه ده
چاره یې دغه ده چې زما کور راخلیږي او بل ځای کډه شي
دا هم ښه خبره ده کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې تا
کور دې ودان حاجي صاحب کور دې ودان ژوند
زه دا نن عزیز ته وایم چې کور خالی کی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ